द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 مې د میاشتې و منېټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې او واشنگټن ډی سی کې د جمعې ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پخوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د پاکستان نوې منتخب خارجه وزیر بلال بوټو زرداری سره د دوړو هوادونو ترمنز د اړیکو په مضبوطولو خبرې کړې افغانستان کې طالبان وایي پر اتلونکو څو هفتو کې به د شپږم ټولګي نه پورته هم د جینکو سکولونه پرانستل شي او د امریکا صدر جو بایدن تمه ده چې یوکرین ته د سل میلیونه ډالرو وسله ورکړي د امریکا څلور چارواکو راجز خبري ادارې ته د دې پخلی کړی استاذو د خبرونو تفصیل ته د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د پاکستان نوی منتخب خارجه وزیر بلال بوټو زرداری سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مضبوطولو باندې خبرې اترې کړې دي د پاکستان خارجه وزارت لخوا په ټویټر ویل شوې دي چې دواړه مشرانو 13 ورځ په ټلیفون دا خبرې کړې دوی وایي چې خارجه وزیرانو په سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو پر سر هم خبرې اترې کړې دي بل لورته امریکا ویلي دي غواړي د ترخګرۍ پر ضد مبارزه او د پولو د خوندي کولو په لړ کې د پاکستان سره په ګډه باندې کار وکړي د امریکا خارجه وزارت وایان نت پرایس پاکستان ته د امنیت پر ځای ساتلو په لړ کې د امریکا د مرستو د بیا پر ځای کولو په اړه باندې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي امریکا غواړي په ځینې مدونو کې د پاکستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي چرته چې د امریکا او پاکستان مفادات شریک دي په افغانستان کې د اگست په 15مه د طالبانو واک تر اتلل او د امریکا افغانستان څخه د خپل عسکرو د وستلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو کې تر ډیر حده کمی راغلی دی افغانستان کې طالبان وایي چې پر اتلونکو څو هفتو کې به د شپږم ټولګي نه پورته جینکو سکولونه هم پرانستل شي د طالبانو د تعلیم وزارت وایس اف امریکا ته د دې خبر تصدیق کړی دی د افغانستان د تعلیم د وزارت وایان عزیز احمد ریان ویلي راتلونکو څو اونیو کې به د جینکو د تعلیم په اړه باندې د علماو یو غونډه کیږي چې هله دا پکې د شپږم ټولګي نه پورته جینکو ته هم خپل سکولونو ته بیرته د تګ اجازه ورکړي شي د طالبانو یو مشر انس حقانی هم د شروع په ورځ باندې په خوست ولایت کې د یوې وینا په وخت باندې ویلي وو چې د وړوکي اختر نوروز ته به د علماو په یو غونډه کې د جینکو د سکولونو د پرانستلو په اړه باندې پریکړه کیږي او اولس به ډیر زر دغه حق لباندې یو زیری واوري نو موړي ویلی وو چې نړیوالو دوی لپاره غرزول دي او دا چې د سکولونو په بندیدلو سره په افغانستان کې ولس د مایوسۍ ښکار شوی دی کوم چې واقع هم د مایوسۍ خبره ده ځکه چې تعلیم د افغانستان په مسلو کې یو تر ټولو لوی مسله ده طالبانو وعده کړی و چې د روان کال د مارچ د میاشتې تر اخره پورې به په افغانستان کې د جینکو سکولونو بیرته پرانیزي خو په درویشتم مارچ د شپږم ټولګي نه بره جینکو لپاره سکولونه د پرانستلو څو ساعته وروسته په هغه ورځ باندې بیرته بند کړی شول طالبانو ویلي وو د جینکو لپاره به تعلیمي ادارې تر هغې تړلې وي څو پورې چې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو لپاره د اسلامي شریعت قانون او د افغانستان د کلتور سره سم پلان نوی جوړ کړی شوی امریکا برتانیا او یورپی هیوادونو هم د طالبانو د سکولونو د تړلو پریکړه غندلې و او په طالبانو یې غږ کړی چې په سمدستي ډول د جینکو لپاره د سکولونو تړلو پریکړه بیرته واخلي او سکولونه پرانیزي د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو ډلو هم په افغانستان کې په واکمنو طالبانو باندې غږ کړی چې د شپږم ټولګي نه پورته د جینکو سکولونه دي هم پرانیزي او د نړۍ سره د خپل ژمنې عملي کړي د امریکا صدر جو بایدن تمه ده چې یوکرین ته د سل میلیونه ډالرو وسله ورکړي د امریکا څلور چارواکو رایټرز خبري ادارې ته د دې خبر پخلی کړی دی او دوی وایي امکان دی د راتلونکو د جمعې ورځې پورې دغه قرارداد صدر بایدن لاسلیک کړي دا کیف ته د روس لخوا حمله په شاتم بولو لپاره د امریکایي مرستو تازه پریکړه ده د پروري میاشتې په چلیر وشتما د روس لخوا په یوکرين د يرغل وروستو امریکا یوکرين ته تر دې وخته 3.4 ارب ډالر د وسلو په مت کې ورکړی دي چې پکې توپخانه د جاز وشتلو توان لرونکي سټینګر نظام د ټینک وشتلو توان لرونکي میزایلي نظام وړا وسله او ګوست ډرونز هم شامل دي چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط باندې ویلي دي چې په دې تازه مرستو کې د توپخانه او نور لپاره کارتوس ورکول هم شامل دي چارواکو ویلی دی امکان ده د دې مرستو اعلان د امریکا حکومت لخوا په رسمي توګه باندې او راز دوکې اوشي د امرسته به د امریکا د صدر په اختیار کې د 250 میلیون ډالر څخه ورکول کیږي د کومې لپاره چې د کانګرس څخه د اجازت اخستو حاجت نوي او په وړاندې توګه باندې کارول کیږي 13 میاشت صدر بایدن د یوکرين لپاره 3 ارب ډالر مرستو وړاندیز کړي وو چې پکې 6 ارب ډالر د پوزي مرستو په مت کې دي امریکا د هاردز په نوم توپخانه باندې د یوکرين نه بهر یوکرایني عسكر تربیه کول هم شروع کړی دی د اتوار په ورځ به سبا د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ وشتمنه هیوادونو مشرانو ترڅنګ یوکرایني صدر ولادیمیر زیلنسکی سره د ملاتړ لپاره د ویډیو لینک د لارې غونډه کوي د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرایني جګړه د روس د خلکو د نازیانو نه د تحفظ جګړه بلی او وایي چې د امریکا لخوا د ناتو د پراخولو د خطر مخنیوي کوي خو یوکراین او غربي هیوادونه د روس د صدر ولادیمیر پوتین دغه تورونه رد او روانه جګړه د صدر پیوتن لخوا په یوکرين ورته پل شوې جګړه بلی
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهرانه خبرونه تنې خپنې غو واشنگټن ډي سي نغواګي د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د پاکستان نوی منتخب خارجه وزیر بلال بوټو زرداری سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په مضبوطولو باندې خبرې ترې کړې دي
د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د پاکستان د بارانو چارو وزیر بلال بټو زرداری ته ټلیفون کړ او هغه ته د هیواد د نوی خارجه وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویل د پاکستان خارجه دفتر د ټویټ لمخې د ټلیفون په کرخه دواړو خو د پاکستان او امریکا ترمنځ د دواړو خيزه ګټو او پراخه بنسټ اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې دواړو مشرانو د غرس په هیواد او پټو سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت په اړه هم خبرې وکړې بلور ته امریکا ویلي غواړي چې پاکستان سره له ترهګرۍ سره مبارزه او د پولو امنیت په برخو کې کار ته دوام ورکړي پاکستان ته د امریکا د امنیتي مرستو بحالۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس خبري غونډې ته په وینا کې وویل واشنگټن غواړي چې اسلام آباد سره په ځینو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي نوموړي زیاته کړه موږ خپلو دواړو خیزو اړیکو ته ارزښت ورکو مونږ غواړو په هغه برخو کې ګډ کار ته دوام ورکړو چیرې چې مونږ له خپلو پاکستانی شریکانو سره دواړه خیزه ګټې لرو په دې کې د ترهګرۍ ضد مبارزه هم شامل ده او د سرحداتو امنیت هم شامل دی سیډونکو نظر لري که څه هم امریکا غواړي چې پاکستان سره ترهګرۍ سره مبارزه او پولو امنیت په اړه تعاون وکړي خو د خارجه دفتر د بیان نه دا ښکاري چې د امریکا پاکستان سره ګټې اوس وړې شوې او هغه شان رمواله اوس په دواړه خيزه اړیکو او امنیتی چارو تعاون کې نه لیدل کېږي څنګه چې پخواو ویو ای ډی وسره خبرو کې د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو څنګه استاد پروفیسور خورشید خان وایي خبریال او سیډون کې خالد عزیز وایي د پاکستان او امریکا اړیکې په تاریخي توګه زیاتره په امنیتی چارو کې پاتې شوې دي خو دې سره سره امریکا پاکستان سره بیلابیل څنګه کې غټ کومک هم کړی دی او د ستراتیژیکی مهمواري له وجې اوس هم د امنیت په چارو کې د دواړو هیوادونو مرستې روانې وي ویو ای ډیو سره خبرو کې خالد عزیز وویل
چې پاکستان یو نیوکلیئر سٹیټ دی او دنیا په یو داسې خپته کې چې هغه شرق او غرب دواړو طرف ته جنوب او شمال دواړو طرف ته د امریکای په نقطه نظر سره د عدم استحکام ښکار ده نو پای کې د پاکستان بنیادی اهمیت دا دی چې د پاکستان د لا کار د داسې چارو لپاره استعمالیدای شي چې هغه د امریکای په مفاد کې نه دي. نو د پاکستان سره د امریکای خ اړیکې دا د امریکای په مفاد کې په دې بنیاد باندې زی
کسه هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د امریکا پر ضد بیانونو باندې د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي خګار شوی دي. خو نوې حکومت اوس هڅه کوي چې کومه بے باوري د دوړو هوادونو ترمنځ جوړ شوې ده هغه واپس پر ځای کړی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای جیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voajeevanews.com. ټوئیټر @voajeeva.
د بشری حقوقو فعال خلا زدران وایي چې تعلیم او د کار حق د خزو اساسي حقونه دي او د دې حقوقو څخه د هغوی به برخې کول یو ناوړه عمل دی چې په کار دا مخ یوونی بل شي. هغه له زدران وایي چې باور نه لري طالبان به د جنکو خوینځي زر پرانیزي، خو که خپل سیاسي مخه ته د رسیدو په هدف دا کار اوس هم عملی کړي نو د جنکو د زده کړو یو کال چې ضایع شوه دی دا به د طالبانو د دورې په تور تاریخ پاتې شي. خلا زدران په دغه حق لبان نور تفصیل زمونږ همکارې منزه شهید سره په مرکه کې شریک کړي.
وګورئ تر دې دمخه چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکم، اول باید دا وضاحت ورکړم چې د ښځو او د نجونو د تعلیم او د کار حق یو له اساسي او انساني حقوقو څخه دی چې حتی د اسلام مبارک دین هم دغه حقونه مانی او خلکو ته امر کوي چې علم ترلاسه کول پر ښځه او نارینه فرض دي. نو د دې حق څخه د ښځو محرومول د طالبانو یا د بل هر ډلې په وسیله زه فکر کوم دا یو ډیر ناوړه عمل دی، او همدارنګه دا د خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره پر نړیوالو باندې د فشار راوړل لپاره یو هڅه ده چې ډیر د شرم ځای دی چې هغه کسان چې ځان ته مجاهدین وایي او د افغانستان واکمنان ځان بولي دوی د ښځو څخه استفاده کوي او د خپلو د موخو د لاسترارول لپاره ښځې او د ښځو حقوق د نړیوالو په وړاندې د فشار د آلې په توګه استفاده کوي. پاتې شوه د دوی د ژمنې خبره. زه فکر کوم چې حتی که د دوی د خپلو خبرو باندې عمل هم وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي، دغه یو کال د نجونو چې ضایع شوی دی دا به د افغانستان په تاریخ کې د دوی د رژیم په اړه یو تور داغ پاتې شي. او بل خبره دا چې زه فکر نه کوم، متاسفانه فکر نه کوم چې دوی د سجر خپل خبرو عمل وکړي او د انجونو ښوونځي د پرانیزي. کومه ورځ چې د انجونو د ښوونځي د پرانیستو خبر راغی او انجونې مکتب ته لاړې، د مکتب د دروازو څخه بیرته راوګرځول شوې، زه فکر کوم چې هغه ورځ د سقوط نه وروسته د افغانستان په تاریخ کې یو ډېر غمجن ورځ وه او ټولو افغانانو د دوی پر وړاندې او د دوی د پریکړو پر وړاندې او بیا هغه کوم دلایل چې دوی د خپلو پریکړو د توجیه لپاره راوړل د هغوی پر وړاندې کلک غبرګون څرګند کړ چې دا باید دوی په دې پوه شي چې دوی په دې خپلو دغه ناوړه پالیسۍ او پریکړو باندې د خلکو ملاتړ د لاسه ورکوي او د خلکو کرکه د دوی پر وړاندې راپارېږي. او کله چې یو رژیم یا یوه ډله په یو هیواد د یو هیواد په جغرافیا کې د ننه ملي ملاتړ ونه لري، ولو که ټوله نړۍ هم تر څنګ ودرېږي د هغې زوال راتلونکی دی.
تاسو د نړیوالو ټولنو هڅو ته څنګه ګورئ؟ آیا دغه هڅې کافي دي؟ دوی په افغانستان کې د جنکیو د تعلیم په برخه کې آیا کافي هڅې کړي دي او کنه؟
زه فکر کوم چې نړیوالو د افغانستان په برخه کې د پایلټ اوسه پورې هغه ډول چې لازم او په ټولو مسایلو کې نه یوازې د خزو د خپل د درس او د کار په مسله کې په ټولو مسایلو کې نړیوالو په خاطر خپل مسولیت نه دی ادا کړی. د انجونو د تعلیم په برخه کې د خوانځي په برخه کې هم دوی په کوم ډول چې لازم د خپل مسولیت نه دی ادا کړی. که دوی په وقته توګه د طالبانو سره د مذاکرې میز ته ناست وای پر دوی فشار راوړی وای او دوی دې ته بلخره مجبور کړی وای چې د انجونو خوانځي پرانیزي نو موږ به یو کال نه ځای کېدای. د یو تعلیمي کال ځای کېدل عواقب او ضررونه تاسو پیږی چې څه شی دی. هغه د انجونو غونډه اسید پذیره طبقه چې هر ورځ د دوی د ژوند او د دوی د تعلیمي کال دوی لپاره ارزښتمنه ده. نو په لازم ډول کوششونه نه دي شوي خو هیله مندم چې راتلونکي کې به دوی د مسلې ته د پام وړ توجه وکړي. زه همیشه وایم چې افغان نجونې او افغان ښځې د جګړه کې هیڅ ډول ونډه نه اخلي. په د سولې په مذاکراتو کې او په معاملو کې هم دوی حاشیه ته کاغل کیږي او په پایله کې د پریکړو او د رقابتونو او د فشارونو قرباني هم دوی ګرځي. نو دا زه فکر کوم په دې برخه کې خپل مونږ افغان مېرمنې او ښځې بهر د افغانستان څخه او د افغانستان ته دننه کې دا مسولیت لرو چې په دوامدار توګه د مسلې لپاره غږ پورته کړو او د مسلې لپاره عدالت غوښتنه وکړو.
کډرمن رودونکو اوس هم وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د امریکای په فارن پالیسی میگزین کې یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته چین غواړي چې افغانستان کې څه قسمه سرمایه‌کاری د پاکستان نه زیاته محفوظ وي. فارن پالیسی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پښپګوښتم اپریل کراچي یونیورسيټي کې د بلوچ بلتون خوخو په یو خودکش حمله کې د دریو چینی استادانو د وجلې کېدو نه دا معلومیږي چې پاکستان کې د اقتصادي راهداري په منسوبو کې د چین سرمایه‌کارۍ د بلوچو په زړونو کې څومره توسوخ را دوسار کړي دي. دې قسمه حملو نه چین یقینا چې دا عبرت حاصل کړي دي چې د خپل اقتصادي سرمایه‌کارۍ عمل په افغانستان کې تکرار نکړي. افغانستان کې د دې توسوخ مثال د مس اینک د تانبی د درنګونو کنستو منسوبه ده کوم چې د ډیرو کلونو راشي د چین ارمان دي. طالبانو د واک اختیار تر لاسه کولو ورستو چین سره د خپل نږدې کټ نه د فائدې پروتکولو د پاره د مس اینک د تانبی منسوبه بیا تازه کړی ده. چین هم دې منسوبه کې سرمایه‌کارۍ کولو تر ځامن خکاری او د چین انتظامی چارواکو په دې منسوبه د خبرو د پاره د کابل دوره هم کړی ده. خو د خبرو اترو په دوران کې چینی چارواکو ته هم هغه مسلې راپورته شوې دي کمی چې ورته په تیر افغان حکومت کې راپورته شوې وي. بل خو د چین د پېټرولو قامی کارپوریشن هم د یو نوې لوزنامې تر مخې شمالي افغانستان کې د تیرو درایستو د پاره حالې ځلې بیا شروع کړې دي. خو فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي امکان نشته چې په دې منسوبو به کار زر تر زر شروع شي. موجوده افغان حکومت هم د چین د تاجرانو لپاره خوګ پوز دریز لري خو بیا هم د چین سفارتخانه خپل استوګنو ته بیا بیا دا خبرداري ورکړي چې د غیر ضروري خطرو په سر د اخستون ډډو کی ځکه چې د چین سفارتخانه سره چینیانو سره د هم هغه شان واقعیتو کې دوه یره ده کوم چې کراچي یونیورسيټي کې د چین استادانو سره شوې ده. خو بیا هم چین پاکستان د کاروباري لین لپاره یو محکم ملک تصور کوي. البته د افغانستان په باب له چین ار وخت پدی اندیښنه کې دي چې د افغان طالبانو حکومت څو وخت هم رنګېدې شي. فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاته چې چین د افغانستان په مادني دولت کې ډیر غرضی دي. خو د چین تجارتي کمپنۍ د دې مادنیاتو د کنستو په لار کې پرتو مشکلاتو نه هم خې خبر دي. د چین پر ریاستي پالیسو کې اقتصاد ته ډیر لوی اهمیت ورکول کیږي او کله چې معاملې د زمکو لاندې د مادنیاتو د لټون شي نو چین په دې کار کې سرپنچ ملک دی. د 3 نومبر نه دا خبرونه خواره دي چې د چین د درنګونو کنستو ماهران افغانستان کې د لیتیم د بشانه زیاتو ذخیرو د کنستو د پاره افغان واکدارانو سره خبري کړي. دین علاوه د چین یو جرګې په نومبر کې بامیان ولایت کې د حاجی گاک نومي د کچا اوسپنې د ذخیرو د ځای دوره هم کړی دا. د زوړ شوروي روس او د امریکای د سروې نه معلومه شوې ده چې د بامیان د کچا اوسپنې په ذخیره کې یو ارب اتیا کروڑ میټر ټن کچا اوسپنې شته ده، کوم چې 2.5% سوچه ده او د کنستو سره د برآمد کولو جوګه ده. مضمون لیکي چې د نورو مادنیاتو په نسبت د کچا اوسپنې صنعت د چین په امداد په افغانستان کې ډیر په اسانه سره لګېدی شي او افغانستان له سمدستي آمدن پیدا کولو ذریعہ هم جوړېدی شي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې افغانستان کې د کویلی هم پریمانه ذخیره شته دي او دینه د بجلی پیداوار خپ کامیابی سره ترلاسه کیدی شي. دې مقصد د پاره د چین یوې جرګې په خوانی ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات هم کړی وو او د 300 میگا واټو د بجلی پیدا کولو د یو بجلیګر لګولو په منسوبه ور سره خبري هم کړی وي. په خوانی ولسمشر اشرف غنی پولی چرخی صنعتي علاقه کې د دې بجلیګر د جوړولو منځوري هم ور کړی و. په دې منسوبه طالبان هم نن سبا غور کوي او عین ممکن ده چې د دې منځوري ورکی. خو افغانستان کې د څه قسمه اقتصادي منصوبو شروع کولو د پاره د چین او ګډمیا د مقصد افغانستان کې محکمتیا یقیني کول دي. چین په معمولی پیمانه د خپلو اقتصادي سرګرمو په شروع کولو دا مقصد ترلاسه کولی شي، خو د درنو منصوبو په شروع کولو هغه خطرې په سر اخیستل نه غواړي د کوم سره چې نن سبا پاکستان کې مخ دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
خبر پختونخوا کې د سیهی مامورین لخوا وینا کې ویل شوې دي چې د اختر په شپو ورځو کې تر 200 زیاتې ټریفیکی پیښې مخې ته راغلي دي. دی وایي چې دغه ترڅنګ د هوایي ډزو او دغه شانته کې یو شمېر نورو پیښو کې هم د مرګ ژوبل راپورونه مخې ته راغلي. د ډیور رادیو خبريال فرید شنواری په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور ته وړاندې کوي.
په پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر تدریسي روغتون د شمیرو ترمخه په اختر ورځو کې د 200 نه زیاتې ټریفیکی پیښې په بیلابیلو ځایونو کې ترسره شوې چې پکې ګډ شمیر کسان مړ شوي او ژوبل شوي دي. د روغتونونو چارواکو ویلي د ټریفیکی پیښو ترڅنګ د خپل منځي لانجو، هوایي ډزو او نورو پیښو کې هم ګډ شمیر خلک ټپیان شوي او مړ شوي دي. د پیښور د اعلی عدالت وکیل بشیر صافی وی وی ډی وته اویل په دې ورځو کې خلک به احتیاطي کوي او هم دغه وجه ده چې بیا د داسې پیښو سره مخ کیږي.
بیا سپیشلی د اختر په شپو ورځو کې خلکو ګاډي ودرولې، کوم پبلک ترانسپورت یې هغه ودرولې، نو چې کوم ځوانان یې زمونږ نوې کول دي ماشومان هم ایون غدغه گاډي وباسي، هغه سره لایسنس هم نه دی، هغه تجربه هم نه دی، هغه د ټریفیک د قوانینو هم نه خبر، دغه د وجه نه رشم ډیر زیات شي پرودونه باندې او درش سره سره ډیر زیات حادثې هم کیږي. د عام روټین د اختر شپه ورځو کې د ټریفیک د قوانینو وایلیشن هم زیات کیږي. هغه مین وجه دا ده چې موږ په سوسایټي کې په معاشره کې د قوانین پاسداري نشته دي، خلکو کې اویرنس نشته دي، خلکو کې شعور نشته دي د قوانین د ټریفیک.
د یاد دروختونو چارواکي وايي په ټریفیکي پیښو کې مړ شوی او ژوبل شوی تنان د پیښور ترڅنګ د خیبر، مومند، مردان، نوخار، در ادمخیل او نورو سیمونه راغلی وو. د پیښور د ټریفیک پولیس چارواکي اسف رضا ویو وی ډی وته اویل د اختر ورځو ترڅنګ په عام ورځو کې هم زمونږ کسان خلکو ته د قوانینو په اړه پوها ورکوي.
چې د اختر په ورځو کې اصل وجه دا ده چې موږ کله څه د خوشحالۍ ورځ داسې راځي نو دا ماشومان دا کم چې نوې کول دي، دا نوې ینګ لکان دي، ډېر زیات د خوشحالۍ په موخه باندې موټر سایکل ډېر زیات زور ورکوي. شهید چې د ټریفیک نفوس کم دي دا په خبر کې موجوده ده، الحمدلله په هر پوینټ باندې ولاړه. خصوصي مدارس چې کم دي د والدینو هم چې رستا بچي چې کم دي لیسنس او سره نشته یا بغیر هلمټ دي د موټر سایکل د کور نو باسي، نو آیا دای ول دا ورته نوې چې بچي تاسو دا موټر سایکل نشي لا چلولې مهرباني کو بچي ته موټر سایکل مدار کوي یا خپل بچي له موټر سایکل لري ولي ولاړي.
د وکیلانو تر مخه په دې ورځو کې زیاتره پیښې د ټریفیک قوانینو نه عملي کېدو، د ګاډي چلولو لایسنس نه لرلو او د اتل سوکالو نه کم عمره کسانو لخوا د ګاډو چلولو د لاسه د غډول پیښې مخې ته راځي. خو آصف رضا وای باید د ټریفیک پولیس سره سره عام خلک هم خپل کموم را ماشومان د گاډو او موټر سایکل چلولو نه منی کړي.
مونږ جی داسې حساب کو چې مونږ پر روډونو باندې مختلف روډونو باندې کونین کو د آگاهی پمفلیټ مونږ ورکو او سره چې کم دې مونږ ساين بورډ چې کم پغې باندې لیکل شي د سیټ بیلټ والے سره د هلمټ والے سره چې وړو ماشومان والے سره چې را د هیڅ قسم ډریوینګ اجازه مو ورکوي دغه دغم ورکاو داغې نه علاوه مختلف یونیورسيټانو او کالجونو ته اسکولونو ته مونږ هم زو چې دا سره پکیر زمونږ چیف چې فقاس سره باس مې انسان مروسې پخپل موجود وي او داغې په نگرانی کې مونږ مختلف یونیورسيټانو کالجونو او اسکولونو دا هم ماتن کو.
بشیر صافی وای د اسکولونو کالجونو او په هانتونو ترڅنګ باید ټریفیک پولیس چارواکي د پیښور سره سره په نورو لرو پرتو سیمو کې هم د ټریفیک د قوانینو په اړه خلکو ته پوهه ورکړي چې د ټریفیک پیښو کې کمای راشي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00200520003.
دا وایس اف امریکا د ډیور رادیو سره نه خبرونه دي. د امریکا صدر جو بایدن تم د یوکرين ته د 100 میلیون ډالر وسلي ورکړي. د امریکا څلور چارواکو راټس خبري ادارې ته دغه پخله کړي. بلخو د یوکرين د خبريالانو تنظیم وایي چې د یوکرين جنگ شروع کېدو راځي په دغه جنگ ځپلي هواد کې تر اوسه پورې لک تر لګه درويشت خبريالان وجل شوې دي. د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره وایي چې په وجل شو خبريالانو کې لک تر لګه و خبريالان د خپل ځمواريو تر سره کول په وخت وجل شوې. په دغه حق لبانې نور حال د وایس اف امریکا خبري ریال اولیس کی کوالینکو پر راپور کې زمونږ همکار محمد اکرام تاسو ته وړاندې کړي.
د یوکرين په جنگ کې تر اوسه پورې په زرګونو خلکو ژوند له شي چې پکې دریش خبريالان هم شامل دي. د یوکرين د خبريالانو قامي ډلې تر مخه ځنې خبريالان د یوکرين جنگ خبرونو ورکولو په وخت پوجل شي دي. د یوکرين د خبريالانو قامي ډلې یو غړی سرګي ټوملینکو وایي
د میډیا سره کار کوونکو کسان د قابض پوځیانو نیخ په نیخ هدف وی. د دې خبرې تصدیق زموږ د ملګرو فوټوګرافر ماکسم لیون د فاکس خبری ادارې خبریالې الکساندرا کوشنوف او د نورو خبریالانو د وجنونه کیږي. د دې پخله د خبريالانو د گواهی نه کیږي چې دومره خوش قسمت دي چې ژوندې پاتې شوی. د سویډرلند یو فوټوګرافر په موټر د پریس نه خلګې دلیوه خو د هغه باوجود روسي ځواکونو د هغه په موټر ډزې وکړي، هغه یې لوټ کړو او د هغه نه سامان او پیسې واغسته.
خبريالہ اوکسانا بلینا د یوکرين پایتخت کیوف سره نږدې په یو بازار کې د راکټ په حمله کې وژل شو. کله چې نوموړي خپلې ځمواري تر سره کولې، د هغه د وژنې یو ورځ وړاندې روسي ځواکونو په دغه بازار باندې ګولباري کړې و. د هغه یو ملګری انټن ناملوک دغه په خاص داسې بیانوي:
په دغه ځای کې یوازې مرستندوی کارکونکي خبريالان او د دغه ځای نتیریدونکي ځنی خلک وو.
د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره وای دا ثابتول ډیر ګران دي چې خبريالان او د میډیا عمله د خبرونو خپرولو په رد عمل کې وجلې کیږي. کارلوس مارتینز دی لا سرنا د خبريالانو د تحفظ د نړیواله ادارې غړی دی. نو موږ وای
مونږ سره دومره ویلی شو چې د خبريالانو په داسې حالاتو کې وجلې شوی چې هغه خپل صحافتي ذمہواري تر سره کولې. په دې حواله مونږ دا په واضح توګه ویلی شو چې لګ تر لګه و خبريالان د خپل ذمہوارو پوره کولو په وخت وجلې شوی دي. خو د وژنو یو شمېر داسې نور پیښې هم شته دي چې د هغه د پلټرو ضرورت دی.
کارلوس مارتینز ته معلومه ده چې دا هر څه محفوظ نه دي، وای خبریالان د حالاتو ریکارډ کولو او خلکو ته ښکار کولو کې یو مهم کردار لوبوي.
دوی د یوې ډېرې بدې حملې ګواهان دي. دوی د هر څه معلومات را جمع کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره واضح ریکارډ پرېږدي چې دا وخت دغلته سره روان دي.
generations to come to have a record of what happened.
Anastasia Stankhodo, photo journalist Maxim Levin Sarayev ze karkali sokchi Ukraine ki the march po myashti vojle shbe da Hromadika television pakhwane mudira wai da khabaryalano da tasvirano a video gano la kabala nalai da jang halat da nizde nabini
ځینې خبریالان په قبضه شوي خارونو کې پاتې شوي دي، په هغه خارونو کې چې د ګیری لاندې دي. دوی کوشش کوي چې د هغه ځایونو څخه معلومات ورکړي او خلک وژغوري.
که څه هم ځینې خبریالانو خپل ژوندونه بایللي او ځینې په قید کې اچولې شوي، خو اوس هم په سلګونو خبریالان په دغه سیمه کې دي او په یوکرین کې د روس د جرمونو په اړه نړۍ ته معلومات او خبرونه ورکوي.